السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جولای 8 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د تیزو بارانونو لامل په خیبر پختونخوا او پنجاب کې یو شمیر کسانو ته مجوب لا وخت ده. د خیبر زخه خېلو ملایانو په ودونو کې د موسیقۍ په بندارونو بندیز اعلان کړی او په ایران کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو په یو مرکز حمله کړې ده. تفصیل د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې انډیامي بیګا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د سیلابي بارانونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 8 او په پنجاب کې 9 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د جون له 25مې راهیسې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو لړۍ روانه ده. د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي په دغو پیښو کې د کورونو پرېوتل، د بجلی کرنټ لګېدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. په دغو پیښو کې په مجموعي ډول په پنجاب کې 3 په خیبر پختونخوا کې 18 او بلوچستان کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. ان ډی ایم ای دا هم ویلي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانونو امکان دی. په پاکستان کې تیر کال هم د پشکال بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې تر ټولو زیات یې سند او بلوچستان صوبې ځپلې وې. پرون په ټول هیواد کې د قرآن د بې حرمتۍ خلاف احتجاج وشو. د جمعې د منځ وروسته د خیبر پختونخوا په یو شمېر ښارونو، د شانکوټه، ډیره بوکټي، لاهور، کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د سویډن د پیښې خلاف احتجاجي لاریونونه وکړل. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل ټویټر پاڼه په ولس غږ کړی چې د قرآن پاک د تقدس ورځ یې مانځلو لپاره دی په احتجاج کې برخه واخلي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې په یو منظور شوي قرارداد کې له نړیوالو ادارو او ریاستونو غوښتنه شوې چې د مذهبي شخصیتونو، مقدسو کتابونو او عبادت ځایونو د بې حرمتۍ د مخنیوي لپاره دی اقدامات وکړي. د جون پر 28مه د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې یو کس د قرآن مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې غبرګونونه وپارول. د خیبر ضلع په لنډی کوتل زخه خېلو کې پرون ځینو ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې اعلان کړی چې که څوک په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او نڅا محفلونه جوړوي، پکې نرخزیان راغواړي او یا هم پکې هوایي ډزې کوي، نو دوی به یې نکاح نه تړي او نه به په دغو ودونو کې ګډون کوي. په جرګه کې دا هم ویل شول چې که د دغو کورنو غړي وفات شي نو جنازې او فاتحې له به هم څوک نه ورځي. د جرګې پر مهال یو اعلامیه په ګډه لاسلیک کړی شوه چې پکې په ولس غږ شوی چې دوی دې هم په داسې ودونو کې ګډون نه کوي چې دغه ډول کارونه پکې وي. په دغه غونډه کې شاوخوا 1.5 ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو ګډون کړ. په دې اړه لا هم د سیمې ضلع انتظامی او یا صوبایي حکومت څه نه دی ویلي. د پېښور په دیر کالونۍ کې پرون د یوې جرګې پر مهال د ډزو په تبادله کې 4 کسان وژل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا د رحمان بابا پولیس ثانی په حدودو کې د ځمکې په سر شخړه روانه وه او خبرې د تیزېدو وروسته مخالفې ډلې په ډزو 4 رونو وژل او 2 نور یې ژوبل کړل. په پېښه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هزار خوانې کونسلر ملک وحید سره د 3 رونو وژل شوي دي. د هزار خوانې د رحمان بابا پولیس ثانی چارواکو ویلي چې د پېښې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په خیبر کې هوایي ډزو خلک اندېښمن کړي دي. هلته په جمرود، باړه او لنډی کوتل کې په تیرو 2 کې د هوایي ډزو له امله ګڼو کورنیو ته مجوب لا وخت دی. د خیبر ځایي مشرانو په ولس غږ کړی چې د خپلو ودونو خوشحالو منځلو پر مهال دی له هوایي ډزو ډډه وکړي. د باړې ویلیج کونسلر زاید خان افریدی مشال ریډیو ته ویل هوایي ډزې یو غیر قانوني عمل دی او باید مخنیوی وشي.
ډېر زیات هوایي فایرنګ کېږي، ودغه ډېر زیات نقصانونه وي. یو خو دا هغه قتل دی چې هیڅ یې قاتل نه وي معلوم. دا خو یو بد عمل دی، یو غیر قانوني عمل دی. نو زه وایم چې دغه پوره قوانین جوړ شي، مضبوط قوانین جوړ شي او په هغه باندې عمل درآمد وشي.
بلخوا د خیبر د پولیسو وایان زهیر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی د هوایي ډزو د مخنیوي په اړه د پوهې زیاتولو مهم پیل کړي او د خلاف ورزي په صورت کې به د ککړو کسانو خلاف اف آی آر هم درجوي. د خیبر د مرکزی هسپتال د ریکارډ له مخه په 13 کې لږ تر لږه 10 ماشومان د هوایي ډزو په پیښو کې ژوبل شوي دي. او د ایران دولتي رسنۍ وایي چې ناپیژندلو وسوالو او ځانمرګي بریدګرو نن د هیواد په ناکراره جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو په یو مرکز برید کړی. په حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي رپورټ نه دی ورکړل شوی. د ایران رسمي خبري اژانسر نه د باخبرو سرچینو له خولې ویلي چې دوو حمله کوونکو د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان خار کې په برید کې خپل چاودیدونکي کمربندونه چولی دي. دولتي رسنۍ وایي چې په سیمه کې اوس هم نښتې روانې دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاست. وخت شوه د افتوار پروګرام د کرخې په غاړه. د دې خبرونې کوربه اسرار عالم مومند راځي چې واورو.
د کرخې په غاړه
کرخه پر غاړه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله ومن سلامونه ومني. کرخه پر غاړه خبرونه کې د ډیورنډ کرخه په اوګدو کې د وسلوالو ډلو پر هلو ځلو بحث لرو. دا مسله د جون په درويشتمه یو ځل بیا ورسته تر دې ډیره راپورته شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ګډ بیان کې په سیمه کې د ترګرو فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ګډ بیان کې ویل شوی له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د ترګرو بریدونو لپاره ونه کارول شي. په بیان کې راغلی چې د مشرانو د پولې له هغې خوا د ترګرۍ او ترګرو لاسپوسو کارول په سخت غندري. بیان زیاتوي چې ولسمشر بایدن او وزیر اعظم نریندر مودي هغه غوښتنه بیا تکرار کړې چې د القاعده، داعش، لشکر طیبه، جیش محمد او حزب المجاهدین په ګډون دي د ټولو هغو ډلو پر ضد کوټل ګامونه پورته شي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترګرو په لیست کې اچول شوي. بلخو د پاکستان د بونو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد هغه غږ حیرانوونکی بللی چې ویلي دي د ترګرۍ د بریدونو د مخنیوي لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي او خپل ځمکه یې د چا پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. هند له کلونو راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي عسکرو پر ضد د جنګي دو لپاره د وسلوالو ډلو مرسته کوي. خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو کشمیریانو سفارتي او اخلاقي مرسته کوي. بلخوا که یو خوا پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي، نو په افغانستان کې هم داعش ډلې وسلوال او بریدونه زیات شوي. پر دې خبرې کوو د پاکستان او افغانستان لپاره د ترګرۍ مسله څومره جدي ده او مخنیوي لپاره باید څه وشي. موږ سره مېلمانه دي د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب نړۍ مننه، او موږ سره د کابل پوهنتون استاد اساق اتمر صاحب هم راغلي دي د ټلیفون د لارې. اساق صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشي. ځانګړي وسهي
سلامونه تاسو ته مېلمانو
نړۍ مننه ساسنا. او موږ سره بلګ شبکې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند هغوی هم د ټلیفون د لارې راشي او بریګیډیر صاحب راغلي دي. بریګیډیر صاحب ډېر ستړي مشي.
شکریا ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام ساسنا، ډیره زیاته مننه. اول ز رازمه اتمر صاحب ته اوریدونکو د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیر شپلی چې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته د یو کال نه هم په کمه موده کې د داعش وسلوالو شمیر دوه چنده زیات شوی او وجه یې د طالبانو لخوا د بګرام زندان په ګډون له نورو جیلونو د وسلوالو خوشي کول وو. دغه راز څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو عملي کولو د څارنې او څېړنې کمیټې ویل چې لا هم افغان طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي ختمې کړي. نو په داسې حالت کې څنګه کېدای شي چې دغلته د ترګري خطر هغه له منځه تللی وي؟ هم دغه پوښتنه استاس نه د اتمر صاحب څه ګوري په داسې حالاتو کې چې نړیوال نشته دی، او دغسې څنګه چې ما ذکر وکړو چې انټونیو ګوتیرش خپله باندې ویلي چې هغه وخت کې دغه خبره کړې وه چې یو کال لا هم د طالبانو د کنټرول په افغانستان نه پوره شوی، چې کله چې طالبان په واک کې راتلل د هغې نه مخکې د داعش شمیر هغه 2000 او هغه 4000 ته رسېدلی دی. نو څه ګوري چې داعش او دغسې نورې وسلوالې ډلې څومره خطر دی د افغانستان لپاره او دغه سیمې لپاره؟
یقینا کله چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل دا ترهګر ډلې پاکستاني طالبانو څه نورې ترهګر ډلې چې پخوا دننه په افغانستان کې وو دوی پیاوړي شول. یو خو د امریکایانو د وتلو سره سم دوی وسلې او تجهیزات ترلاسه کړل، ځکه دغه ګروپونه دوی طالبانو سره اوګه په اوګه د جمهوریت پر ضد باندې جنګېدل. کله چې په افغانستان کې دغه نظام سقوط شو دغه ډلې ځان ته د دغه تجهیزاتو نه خپله برخه واخیستله یا په یو تعداد د دغه تجهیزات دوی ته په لاس ورغلل. د بل خوا نه کله چې افغاني طالبان واک ته ورسېدل د دوی ارتباطات یا نږدېوالی د پاکستاني طالبانو سره ډېر زیات و او پاکستانی طالبان ته موقع په لاس ورغله چې دوی په افغانستان کې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او دلته د اوسېدو دپاره سهولتونه برابر شي ورته. نو دا کار هم وشو. که ستاسو په یاد دي په لومړیو شپو ورځو کې نو د ښاغلي سراج الدین حقانی په مشرۍ یا په وساطت سره د پاکستاني طالبانو افغاني طالبانو ترمنځ وبخښي د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د دولت ترمنځ یو میاشتنی غوربند هم ټینګ شو چې بیا وروسته هغه دوام ونه کړ او هغه غوربند مات شو. دغه نه وروسته بیا پاکستاني طالبان خپل بریدونو ته زور ورکړ په صوبه سرحد کې مخصوصا په وزیرستان کې په دغه سیمو کې او تر دې ننه پورې دغه جګړه تقریبا روانه ده. او بل مسله دا ده چې افغاني طالبان او پاکستاني طالبان دوی ډېر سره نږدې دي، یو ځای دوی کار کړی او بیا پاکستاني طالبان دوی القاعدي سره نږدې دي. یعنی د القاعدي سره د دوی رابطه د پخوا سینې پاتې و. القاعده دوی ته سپورت ورکوي، مالي سپورت او نور. نو هغه سره بیا د القاعدي ارتباطات د داعش سره دي او دې سره جوخت. دلته په افغانستان کې نورې ډلې شته چې دوی اوس پیاوړي دي، لکه آی ایم یو حرکت اسلامي ازبکستان دی، حرکت اسلامي ترکستان شرقي دی، ای ټی آی ایم دی، جماعت انصار الله دی، جی ای او همدغسې پاکستاني طالبان. او بیا دې سره جوخت اوس داسې ویل کېږي چې جیش محمد هم دلته دی او لشکر تیزام ځینې ډلې.
اتمر صاحب تاسو څه ګوري د دې خلاف چې کومه مبارزه روانه ده، یا دې خلاف چې افغان حکومت موجوده حکومت هغه دعوه کوي چې موږ دا د عملیات کوو، هغه نه څومره مطمئن استئ؟
زه ګومان نه کوم ځکه چې دوی عملیات نشي کولای. دا هسې پروپاګاندا چې دوی وایي چې موږ عملیات کوو، ځکه دغه ډلې اوس غښتلي دي. هر ډله 5000 تر 10000 پورې سرتیري لري او دا سرتیري مسلح دي او دوی امکانات لري که طالبان په دوی باندې فشار راوړي یا داسې په زوره طالبان دوی ته وایي چې دوی د خلصلاح شي یا دوی خلصلاح کړي یا دوی وځپي، نو دا احتمال هم شته چې دغه ډلې بیا ټول یو ځای شي د طالبانو پر ضد باندې دوی وجنګېږي. نو طالبان د دې په خاطر چې یو خو دوی نه غواړي چې اوس یو مشکل ځان ته په اوس وخت کې پیدا کړي، دوی سره هغسې د فشار د وسیلې نه کار نه اخلي یا د زور نه کار نه اخلي. او هغسې عملیات دوی نه دی کړی چې موږ داسې فکر وکړو چې یا داعش ما وشوی دی یا القاعده له منځه تللی یا مثلا دغه نورې ډلې دلته
سمه. عرفان صاحب تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، دې ته څومره اتفاق کوي چې په افغانستان کې که یو خوا وسله والې ډلې په زیاتېدو دي هغوی ته کومک سیوا کېږي، نو بلخوا که ستاسې یاد شي نو کومو د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت و هغوی یو څه مبارزه کوله، یو څه عملیاتې کول د وسله والو پر ضد، بلکې د هغوی سره په جنګ کې و، نړیوال هم دغلته کې و، هغوی هم جګړه کوله د وسله والو خلاف، د وسله والو ډلو خلاف. نو د اتمر صاحب د خبرو نه خو داسې ښکاري چې هغه جګړه هغه صفر ته راغلې ده. بلخوا بیا په پاکستان پخوانی حکومت باندې هم تور لګول کیږي، عمران خان په مشرۍ چې دوی په پاکستان کې پاکستانی طالبان هغه ځای پر ځای کړل د افغانستان نه راوستل. نو په داسې حالت کې تاسو څه ګوري چې دغلته کې په پاکستان کې بیا د ترګري خطر څومره جدي دی؟
ګوره جی، افغانستان کې څوره پر ترګري تعلق ده، دا خو یقینا د افغانستان مسله ده. مونږ ته دوره پته ده چونکه پاکستان بار بار تور لگئی په افغانستان باندې التکې د طالبانو د اړخه د ٹی ٹی پی ملاتړ کیږي او د پاکستان خلاف بیاغي قانون وي چې تاینو د افغانستان زمکه استعمالیږي نو موږ دوه کار د لاندې دا احتجاج شوی شو افغانستان سره مسله وي چې توی شو خو په افغانستان کې چاته بیت کونه څه حق نشته دا ولې زدا بیا د افغانستان باندې فشار خو چوي شو افغانستان کې کاروایی نشو کوي مسله دا د پاکستان خپل مسله ده مسله څنګه دا د پاکستان څنګه په د اڑخ بنے یا پد طرف بنے ترخگر راضی یو طرف تا خود مونگ دا دریزو دا طالبانو را تک نا پیلا سا دل دا کی دا انڈیا انٹیلیجنس ایجنسی دی دل دا کی دا امریکی مرست آگے انٹیلیجنس ایجنسی نو تا حاصل دا اول تا کی ٹی ٹی پی راضی بارڈر کراس کئی و پاکستان کے کروایانے کئی نو آغا بارڈر خو سیل شو اور بارڈر بنے خو اوس سکون دا ازغن تار لکا 90% یا 90% علاقوں بنے او اگر زغل شو بیا د پاکستان دلته فوج دا دلتا دی غی پیری دی دلته کې او پاکستان خلکو مرسته د خپل فوج سره ترخګری ختمیدنه دی پاره بیا کا افغانستان طرف نه څوک راځي نو بیا خو د پاکستان د ادارو کاردا یا د حکومت کاردا چې د دوه اکارد د لاندې طالبانو سره مسله وي چې تکی نه کې ډایرکټ ٹی ٹی پی سره مذاکرات کوي لکه اوس پر موږ وکړو چې د ملګری مرتې اشاره وکړه چې کابل کې مذاکرات پیل شو بل دا حق نه ده د پاکستان ته کوي زه دا ویلن غواړم د ټولو خبرو نه چې ګوره ترخګری یو مصنوعي مسله ده ترخګری د پاکستان اصل مسله نه ده د پاکستان او د افغانستان اصل مسله سیاسي ده پاکستان کې زیات تر بدا مسله معاشي هم شي زه د دوړه خبرې ولې کوم په د بنیاد باندې ګوره تاسو دلته وګورئ موږ څوره اپریشنې لانچ کړې د ترخګری خلاف 2019 2020 پورې ضرب عذاب پورې که تاسو وګورئ د ټولو اپریشنو کې زمونږ ملیټری یا زمونږ عسکري قوتونه وایي زمونږ د طالبانو ملا مات کړه یا مونږ د دشمن ملا مات کړه او مونږ ګورو که تاسو وګورئ چې 2014 نه پس ضرب عذاب یو ډېر کامیابۍ سره مخته شو او په وزیرستان کې واقعي چې طالبان دي هغې کمزوري شو بلکې هغې دیکه کړو افغانستان طرف نه او مونږ ته ټولو ته یو کافي حد پرې سکون و سره دلته امن راغلو بیا ولې دا مسله وي چې تشوا څه کله عمران خان او د هغه په ملګري کویر انټلیجنس ایجنسینو هغه ټیم فیض حمید مشرو دی ولې هغه خلک راوستو او بیا یې دلته کې میشته کړو او وی ویلو چې دا 5000 پورې عسکر دي او همدغه شان د دې 40000 ورپسې نور دی فیملیز دي ټول نو دې نه خو بیا دا پته لګي چې دا خو سیاسي مسله شوه دا خو عسکري مسله نه شوه تاسو هغې ته شکست ورکړو او همدغه پیټرن که تاسو ګورئ دا مسلسل روان ده هر اپریشن نه پس دی وایي چې مونږ تر خګه ختم کړو او مونږ ګورو چې هغه کمزوري شي بیا هغې سره نیگوسیشن یا ٹاکس شروع شي بیا د ٹاکس په بانی باندې هغې بیا راوستل شي بیا بیا جیلونو نه رها شي او مونږ وکړو چې کابل کې افغانستان کې چې کله طالبانو تر درې جیلونو نه څوره د ٹی ٹی پی خلک رها شو هغې بیا پاکستان کې ترخګري شروع کړه نو زما خپل خیال کې دا معاشي او سیاسي مسله ده دا ترخګري جنوین
پخوانے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہم منگ سرا ٹیلیفون دلاری بیا رغلے دے سید نذیر صاحب تھا سے دوڑوں مل منو خبر کی دیش تر ڈیر ہدا اور دلی بھی نو دا عرفان صاحب دا خبر خبری مخ تراغلی چھ پاکستان کې چې کوم طرح غری دغه سیاسي او معاشي مسله ده عرفان صاحب دغه تور پور کو پاکستان پر ریاست باندې چې دغه تک کې طرح غری د اقتصادي وسیلې په توګه کارول کیږي مطلب به دغه تک چې سری د مصنوعي دي او څنګه عرفان صاحب ویلي چې دغه تک ډیر ګمونه پورته کړل شو ل عملیات و شو ل دغه باوجود طرح غری نه ختميږي څنګه جواب تاسو وای دی ته
ډیر شکریا د دواړو سیډونکو ته هم سلامونه زه د دواړو رای سره سهاده پورې اتفاق هم کوم لیکن بل طرف ته پدې کې چې کومې خبرې ما ته لګي زندبل ښکاری دا غي وضاحت هم کول غواړم یو خبره دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ او خصوصا په دې سیمه کې چې په افغانستان باندې د پنځو سلیقو کالو ستیریږي یا تیر شوي دي نو دا غي نتایج پاکستان ته په مغه لور باندې راغلی دی او په مغه طریقه باندې راغلی دی چې کوم عالمی قوتونو غوښتل یا د عالمی طاقتونو چې کوم منشاوه یا دلته کوم مفادات او کاغذ سوویت یونین خلاف جنگ و پاغی کی هم پاکستان استعمال شو او د دې ځمکه استعمال شولا. بل طرف ته پکې اقتصادي او نور پکې هم را پیدا شو. ځدې خبره چې جنگ کیږي نو هغوی ته پیسې ورکړې کیږي، هغوی ته سہولت کاری کیږي، هغوی ته راشن او سپلائی د دې نه علاوه ہتھیار هم ورکړې کیږي، او دغه ہتھیار چې کوم دی نو هغه خرڅیږي هم، او هغه غلطو لاسونو ته هم ځي، او هغه یو قسم لا تجارت هم جوړ شي. یو دغه اقتصادي لاره ده، دویم عالمی سیاست دی، عالمی چې کوم مفادات دي هغه دی، دا هغې جنگ دی. دویم خبره دا وه چې کله 9/11 شون هغې نه وړاندې پاکستان کې امن وو، او د کوم چې د سرګرۍ جنگ وو یا دغه جنگ وو د سوویت یونین خلاف، دا هغې نه پس همدغه خلک دی خاموش شوي وي، او بیا داسې قسمه کاروایۍ نه پاکستان کې کېدلې او نه بل ځای کې کېدلې چې د هغې د وجې نه یاره عالمی امن ته خطر وا.
نظیر صاحب که اوس مونږ راشو، اوس څنګه تا
پاکستان دې ککړ شو
او بخې اوس
پریدون په دا په تو کې چې یاره د دې اوس تسبی نو څه په د پاکستان دا باندې دوی په نقشه باندې دا دوی په ګوړې ته باندې یا دا دوی په سیاست باندې یا دا دوی په اقتصادی حالات باندې ګوتی پاکول نه دي، بلکې دې کې نور هم داسې قوتونه پکې شامل دي. ها البته دا ولې زیاتېږي، د دې نه پس چې کله دا تاثر جوړ شو چې را اوس خو د افغان طالبان امارت اسلامي جوړه شوه، او پاکستان ته پکار ده چې دغه شانتي امن ورسي، څنګه چې پاکستان سہولتکاري کړې ده او د امن معاهده دوه شوې ده، لیکن افسوس دی چې هغه ونه شو. هغه تاثر یا هغه پرسپشن چې وو هغه غلط ثابت شو. اولې غلط ثابت شو په دې چې اوس آیا امارت اسلامي دغه خلک چې کوم د پاکستان خلاف جنګیږي خپل اساسي ګڼي کنا، دا د دوی د مرای اډوکې دی، دا یو سوال دی چې پیدا
کیږي.
وبخې
استاد خبره پرې کوم. آیا عرفان صاحب چې څنګه ویلي چې اوس وسه د طالبانو سره چې کومې خبرې شوې دي په دې وروستیو کې، نو هغه کې عرفان صاحب د فیض احمد نوم هم یاد کو چې پخوانی پوځي چارواکی دی، او هغه وخت کې هغوی حاضر سرویس وو په د پاکستان پوځ کې. دغسې تیر حکومت کې هم دغه خبرې مخته رالی، نو چې د پاکستان پوځ لا هم دغسې عرفان صاحب څنګه ویلي چې د افغانستان نه دغه وسلوال راوستل، دلته کې ځای پر ځای کړل، عمران خان هم دغه وار څو وار دغه پوښتنه شوې ده، نو تاسو نه ګوري چې لا هم پاکستان پوځ له دغې لاس نه دی اخیستی؟ دا چې کومې تورونه پر دوی لګېدل چې په تېرو وختونو کې تاسو ویل چې دا شوي دي، اوس هم په هغوی دا تورونه لګي چې لا هم دوی په دغه مسله کې لاس لري، لا هم یې د جنگ د اقتصاد نه لاس نه دی پورته کړی؟
خبره سره دا د افغانستان حکومت په ما باندې شوی او پاکستانی ګروپ پکې شامل وو، او چې کوم قداري ګروپ وو هغوی پکې دومره مرسته نه وه، په دې چې هغوی په نظریې په تور باندې د تحریک طالبان سره یو ځای وو. بل طرف ته افغاني دا غوښتل چې څنګه پاکستان حکومت او خصوصا سیکیورټي ادارې غواړي چې د خلکو سره خبرې اترې وشي، او دغه خبرې اترو په لور باندې دا د پاکستان خلک به واپس لاړ شي. هغې کې خبرې اترې شروع شي، لیکن هغې کې لږ جلدبازي وشوه، او بل طرف ته سیاسي حکومت هغې ته پورا سپورټ یا دغه اونرشپ ورنه کړ. درېیمه خبره دا ده چې دغه خلک ښکاره شو، لیکن هغوی په لوور لیول باندې دومره کنټرول پې وران نه غي چې هغوی ته ویلې وي چې تاسو به په امن طریقې سره ځای، او تاسو به د هتھیارو سره نه ځای، تنظیمي صورت کې به نه ځای. دا دوه شرطونه او تزمن د قبایلو هم یقي وو، او دغه شرطونه که منلې شوې وي نو کېدای شي بیا دا خبرې کامیاب شوې وي، لیکن هغه شرطونه ونه منلې شو، دغه خلک راغلل، او د هغې د وجې نه بیا یو ستونزه جوړه شوه په هغې کې اوس ډېر زیاتون تیزوالی، او په یو خونړی جنګ چې بیا په پاکستان کې شروع شو د دغه خلکو د لاسه، او دغه معاهده چې کوم وه دا یو ډېر زی په دې چې دی د راتلونکي وخت دپاره هم د باقي معاهدو یا د خبرو لاره مسدوده کړه.
سمه اساقت مر صاحب، استاد نه دغه پوښتنه ده چې تاسو د نظیر صاحب خبرې واورېدې، عرفان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، تاسو څه ګورئ چې دا وخت تاسو خو د افغان طالبانو ذکر وکړو چې هغوی هغومره زور نه لري، یا د هغوی ځینې کمزوري دي چې د هغې د وجې نه هغوی عملیات د وسلوالو ډلو خلاف نه شي کولی، د پاکستان حکومت د پاکستان پوځ هغه څنګه ګوري چې آیا هغوی دا وخت مخلص دي د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې؟ کنه
اوس
لپاره پاکستان خپل مشکلات کې ده، ځکه سیاسي مشکل شته په پاکستان کې، اقتصادي مشکل شته. تاسو کفایتي څو موده مخکې خپل د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې موږ ترهګر به ځپو هر چېرته چې که افغانستان کې که پاکستان کې، د دې پر ضد به موږ عملیات کوو، خو هغه عملیات ترسره نه شو. او زما په باور او یقین دا دی چې دوی هغه امکانات نه درلود، یعنې د اوس وخت لپاره پاکستان کې دغه توانایي نه دی پاتې چې هغوی د یو خوانه دغه اقتصادي بحران چې راغلی، د بل خوانه دغه سیاسي بحران چې دی په پاکستان کې. نو په دغه وخت کې دوی بیا دغه ترهګر ډلو پسې خپل عملیات پیل کړي، دغه امکانات نه لري. او بل پاتې شو دا خبره چې ترهګر پاکستان او افغانستان نه لري او دوی جغرافیا نه لري. په اصطلاح که تاسو دغه ټول ترهګري د پاکستان نه وباسئ افغانستان ته یې راولئ، کله چې دوی ته موقع برابر شي دوی بېرته پاکستان ته شي، او کله چې دغه ټول ترهګرې ډلې تاسو د افغانستان نه وباسئ پاکستان ته یې بوزئ، بیا هم کله چې هغه دوی ته هغه فرصت برابر شي دوی بېرته افغانستان ته راشي. نو دا یو ارکیولوژیکي
او بیا هم از اردن کتب میں چھ ایسا کتمر سے بو د کابل پونتون استاد دے دی منگ تھا ویلو چھ د نیمی گھنٹے پورے بدوی منگ سر بھی او د پروگرام دی مئی پوری او بیا بدوی زیز کچھیری او بل پروگرام ہم لری اردن کو تا سو مشال دیو کرخی پر غاڑی خبر اونی تا وگستی نن منگا پر دے خبر کو چھ د ڈیورنٹ کرخی پر اگدو کی د وسلوال ڈلو کما موجودگی دا دا څومره خطر دی. موږ سره ملمانه دی دغه سي د پېخور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف صاحب، او دغه سي موږ سره د پاکستان د پوزو په خوانه بریګیډر سید نذیر صاحب دوی موږ سره دا وخت موجود دي. له دوی سره نور هم خبرې کوو. او فیسبوک باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونه پرې خو دي، لکه طارق شنواری لیکي چې د افغانستان طرف ته هیڅ کومه وسلواله ډله موجوده نه ده، بلکې دا و چې د پاکستان لخوا دغه وسله والی ډلې جوړول کیږي. ابتاب نجم بیا و چې دوه غړو ته پښتانه اوسیږي چې هیڅ ترهګر نه دي، بلکې د خپل حق غوښتون کی دي، او کچرته دوی ته خپل حقونه ورکړل شي هیڅ کله ترهګر ډلې نه پیدا کیږي. سید بلال باچالی کې چې دغه سیمه کې چې کمی موجوده وسله والی ډلې دي هغه لوی خطر جوړې دی شي، او په راتلونکو ورځو کې بعد دوی فعالیتونه نور هم زیات شي. دغه سید الدین هم تقریبا دغه خبره کړې ده، مبارزه دران امان عرب او ډېرې ملګرو هم دغه خبره کړې ده چې په دغه سیمه کې کمی وسله والې ډلې دي هغه د پښتنو لپاره لوی خطر جوړې دی شي، او باید د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. ارپان صاحب، اوس دې ترازو چې ستاسو په خیال باندې ترهګري په دغه سیمه کې پښتنو ته، پښتنو ځوانانو ته څومره تاوانونه اړولي دي؟
ګورجی دا خو واضح ده چې د دې ترخګري ټولنه لوی ښکار سکوم دا هغه د پښتنو سیمه ده. بیا ورپسې که تاسو نن سبا وګورئ بلوچستان طرف ته هم د دې ترخګري مخ ته او هلته کې هم مسلې چتیږي، او دا د بد مرغه همدغه وجه ده چې د اټک نه لاندې سکوم طاقت ور حلقې دي، د هغې د طرف ته خیال ځکه نه کیږي چې دا مارجنلایزډ بارډرنګ ایریاز دي، او په دو کې کثروان یو د پاکستان نور سکوم د اشرافیا دا ملټری اسټابلیشمنت دا یا غبنه د غپر ور د نور خلک دی ساغي پنشنونه خلی یا نور داسې د غي ور سره مرسته اړي کې شریکي، نو غي بیا د طرف ته ډیره پاملرنه نه کوي، بلکې دا وایي چې کچره د ترخګری په نېشنل انټرست کې روان دا. خو موږ کو ګورو نېشنل انټرست خو د پاکستان هلدي سره پاکستان خلک وي، ادارو پر خو پاکستان نه ده، پاکستان خو د پاکستان 220 میلیون خلکو پرې ده، هغه پنجاب څلور صوبې دي زموږ، او په دو وخت کوم د پنجاب سرا سرا بلوچستان هم ده، سند هم ده، خیبر پختونخوا هم ده، د دې خلک کوم په مسلو کې درپیش دي. نو زه دا اوس نشم ویل چې ترخګري صرف بلوچستان او خیبر پختونخوا پر محدود شو، نه، اوس پنجاب هم مغسې افیکټ کیږي ده، نه، او سند هم مغسې افیکټ کیږي، لکه څنګه دغه دوی صوبے سے کی ولی سے دا اس مخ کے ترخگری وا بیا سیاسی مسئلہ شو، سیاسی گورا ہائبرڈ نظام دا دبنے سکو صورت تفریق مسئلے جڑی، اگر معاشی نظام
خرابیږي ټول ګوره پاکستان په دغه په ډیفالت په لیول ولاړ دا نو موږ دا نشو ویلې چې ځنه قوتونه د ریاست هغه ترخګری نه د معاش مسله جوړی هغه خپل نظام چلی هغه خپل ادارې چلی نو هغه بیا ترخګری کنټرول کوي نه یا ترخګری استعمالی ته به استعمالی نو هغه نه سیاسي کړکې مسلې راشي بیا هغه هایبرید نظام راولي دا خلک راولي په اقتدار کې صداغې پالیسیانو ته دوام وي سبا دا خلک راولي به معاش نه کنټرول کیږي سبا معاش د حال ته ورسی لکه نن دا نو یقینا خبره ده هغه نه څلور سو به متاثر دي زوز د کې د ټیم ویل صرف پښتنو ته دا ځان دا پښتنو او یو پر خلک لوب ځای کړی دي کې او یا زره خلک پاکستان د کې مړ دي د کې کا زیات تر پښتنو دي 80% نو زه دا وایم چې او د 220 میلیون خلک ته معاش نه متاثر کیږي د کې د ترخګری مصنوعي مسله څه کم دی ریل مسله موږ ته جوړه کړی دا د دې وجه نه 220 بلین میلیون خلک د پاکستان ته کیږي نو پورا پاکستان ته کوم د پداسې مسلو سره درپیش تا ته هغه د پر موږ ته پکار ده په پبلک انټرست سوچ وکړو نه کې په نېشنل انټرست کې صرف
سم موږ سره یو دن کې دوی ته هم ورسره مشه څو خبر کې د کم ځنه د ټلیفون کرخه کته شوې ده ارپان صاحب کداغه پښتنه هم لنډو ټکو کې جواب کې چې د امریکایي ولسمشر جو بایدن او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لګړ بیان بریخي چې پاکستان لا هم په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلول ډلو مرسته کوي څه وایي تاسو
ګورو ایش دا نه کنه سو دا چې هم ریټیم سکون د پسلو ملکونو کې خپل پریزنس تا موجودګی دا د انډیا هم کتا سو وري په کشمیر کې هغه طرف نه په کشمیرانو کم مسلمانونه کیږي هم د کشان پاکستان هم کتو وري هغه هم سکون دا لکه پرایویټ فورسز سپورټ کوي نو موږ دا وایو چې د ټول ملکونو د ټول ریاستونو په دوه مسلو باندې ککړ دي ها اوس आवाज به د چا مخته کیږي आवाज به دغه مخته کیږي چې د چا په لاس کې زور ده په دوه وخت انډیا سکون دا یو ایمرجینګ اکونومي ده دغه आवाज اوریدل شي یورپ نه ونه سره ټول دنیا کې دغه یو خپل مین پاور ده دغه یو سره سوخت هم ته کشان امریکا سکون ده دغه په لاس کې یو فوجي طاقت ده دغه په لاس کې یو نیو یو ورلد آرډر ده نو ځکه دغه خبره ډېر لوی اوریدل شي خو ما په خپل خیال کې دا ټول ملکونه ککړ دي په دوه مسلو باندې ها پاکستان په پد کې فشار پاکستان باندې دي زیات رولي ولې چې پاکستان په دوه وخت کمزور را
سم یا بریګیډیر صاحب نظیر صاحب استاد څنګه دغه پښتنه ده چې ارپان صاحب کوم لور ته اشاره وکړه چې دا وخت د پاکستان زیاتره ولس مخکې به دا خبره کېده چې پښتانه د ترګري متاثر کیږي خو ارپان صاحب ویلي چې نه یوازې پښتانه بلکې دغه بدمنی چې دا هغه د پاکستان ټولو برخو ته خوره شوې ده یا د خورېدو په حال کې ده نو ستاسو په خیال باندې ارپان صاحب چې څنګه ویلي چې باید اوس دغه پالیسۍ هیواد بدل کړي پاکستان باید خپل پالیسۍ بدلی کی او ځکه چې پاکستان په معاشي توګه په سیاسي توګه باندې ډیر تاوان سره مخ کړی ترګري
چې کوم سوال وکړ چې آیا دا د پاکستان پالیسۍ دا چې د کسنګ د بایدن یا کوم مودي سره کوم ملاقات شو دا غي چې کومه بیانیه وړاندې شو او پاتې کې دا دي چې را د پاکستان د خپل داسې شبکو باندې کنټرول ولې چې هغه بل ملکي فشار پیدا کوي یا بدامنی پیدا کوي یا بل طرف ته ذکر وشو چې په ځین کې چې کومه پیښه شوې دي هغه د پټانکوټ او هغه د بمبئی دا یا کنوري دي د دغه ورغې سنونه هم مرخصتي دي چې دا شبکې دي او په دې باندې د لاس واچولې شي او یو ملک لري بل ملک ته کراس بارډر ټیرریزم نه کیږي دا خو تقریبا چې دغه طرف ته اشاره کوي لیکن زه دې ته د بل نظر باندې ګورم هغه ته دي چې آیا پاکستان کچري سره ګرای نه ګټه کړې وي تاسو یې یا په توګه یا د دین علاوه چې د دین مختلف سوبې دي او پاره کې مختلف خلک اتنی سټی په ګوسیږي او ته په کې فائدہ وي یا یو ته په کې فائدہ وي او باقي ته په کې نقصان وي پاکستان د ترګرای نه او پاکستان ته څومره نقصان رسیدلې دی جنگ په افغانستان کې لیکن پاکستان ته نقصان ډیر رسیدلې ځکه چې پاکستان یو فنکشنل سټیټ او افغانستان فنکشنل سټیټ داسې نو بل د پاکستان ادارې وي او به ادارو کې خصوصا هغه چې کوم کنونشنل طریقې سره وي د نیوکلیر سټیټ وي هغه ته زیات نقصان رسیږي درېمه خبره دا ده چې پاکستان کله د جنگ نه لاس په سر کې مو جنم تر غره سره کاشته دې نه سپورټ کو بلکې ویندا لیکن دنیا یې نه مانی او بل طرف ته د جنگ په پدې باندې مسلط وي درېمه خبره دا ده چې آیا دو ملکونو دا پالیسی لکه څنګه چې بایدن او بوډی ویلی دی او څنګه عرفات صاحب ویل چې لوی تجارت مین دی دا هغوی ډېر ډالري خرچ کولی شي ډېر جهازونه د امریکې نه اخیستی شي او تاسو تقریبا اته 50 پوائنټونه دي په دغه جاینټ سټیټمنټ کې او په هغې کې ټول څومره ټیکنالوجي څومره نیوکلیر څومره تعلیم څومره د هغې نه علاوه د دوی دغه دی بهر دی که د دوی بر دی که د دوی جیزونه دي که د دوی ریډارز دي که د دوی ډرونز دي یعنی یو سیز یې دا کې نه دی پرېښی چې هغه به امریکا ورکوي تر دې حده پورې چې هند به د سیکورټي کونسل ممبر جوړوي این ای سی جی دی ممبر به جوړوي نیوکلیر ګروپ ممبر به جوړوي د هغې نه علاوه په G20 او G7 او دغې کې به یې داخلوي دا ټول حساب کتاب آیا دا د پاکستان خلاف دی نہ پاکستان صرف یو سٹیٹ ګورته چې هغه چین سره تړلې ده اصلي مطلب دا دی چې د چین خلاف یو داس دیوال روچت کی چې هغه د امریکای د یورپ څنګه د هغه چې کومه هغه پوره دا نه مانه ما چې راځم با د دې د په الله سنا د جنگ باندې ان په تو باندې چین سره ککړ کی ها البته دا ده چې امریکای غوا ده هغه لنګ شوی ده دا غینو سو پوری چې پای اخیستلې شي په دې چې د هندو میدالوجي کې غوا چې کومه ده حلالي ګنا غینا پای اخیستې کیږي همدغه ګران دی روس سره اوس
پاکستان د نیشنل انټرست په ځای باندې پبلک انټرست ته وګوري چې د ولس کمې ګټې دي څه کې ګټه ده باید هغې ته وګوري آیا تاسو ګوري د پاکستان پالیسۍ چې آیا دغه لور ته روانې دي که نه دي
پاکستان چې کوم حالاتو کې دی نو دا صرف دا نه دی چې صرف زمونږ اقتصادي ستونزه چې کوم راغلی ده $137 بلین چې په دغه جنگ کې مونږ ضایع کړي دي یقیني ده دغه د هغې هم پکې کافي حصه ده نن سبا چې کوم اقتصادي بل سیاسي ستونزه ده هغه په دغه ابسولوټلی ناټ نه شروع شو حقیقت نه ځکه چې د خلکو یو تاثر پیدا شوی د پبلک چیر امریکا په منځ کې لاس وهي او د هغوی د وجه نه زموږ حکومتونه بدلیږي یا په دنیا کې هغوی حکومتونه بدلی دا د هغوی کار دی نو دغه یو سیز هم را وړاندې شوی چې هغه سیاسي پیدا شي واخیستې رفه یا سیاسي اړې ګړې د هغې د وجه نه جوړ شو د درېمه خبره دا هم ده چې د پاکستان سیاسي قوتونه ډېر کمزوري دي په هغه سیاست کې دومره مضبوط نه دي بلکې هغه اصول دومره په سختۍ سره نه فالو کوي چې کوم د سیاست اصول دي درېمه خبره دا ده چې پاکستان کې هغه سړی داسې یو سوچ پیدا شوی یو تاثر پیدا شوی دی چې څوک د اسټبلشمنت خلاف درنه لاره وهي نو بیا هغه ته مضبوط هم وایي هغوی ته تکړه هم وایي او هغه ته وایي چې یاره دا بهادر هم دی او دا به مونږ لسه ګټې هم وکړي دغه هم یو داسې تاثر جوړ شوی دی او تاسو پته بل هایبرید وار چې کوم دی بایو رژیم چې کوم دی یا د دین علاوه فیک جنریشن وار چې کوم دی نو دا خو نن سبا د بیانیو جنگ دی او دغه بیانی بار بار بدلیږي او د هغې باوجود نو اوس پاکستان کې واقع ده چې کمزوري ده په دې چې عدالت یې تقسیم دی الیکشن کمیشن یې تقسیم دی خلک یې تقسیم دي د هغې نه علاوه په فوج باندې په 9 مئی باندې چې کومه حمله وشوه سنټرال بریویټي باندې چې هغه په 15 تاریخ کې دومره تر شوي نو واقع ده چې بیا مونږ ته الطاف حسین بیا پالیسی بے منگتا دا ہٹلر اور بے منگتا دا غزا پاٹائی پالیسی دارا تھا پہ یو لاغ
سمه اردن کو د مشر د کرخه پر غاړه خبرونه تا وګه سید ډورن کرخه په اوګدو کې د وسلولو ډلو پر حلو زلو او د دې په غواخ باندې خبرې کو چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره څومره غواخ ته موږ سره د پیکور جرنالیزم څنګه د پیکور یونیورسيټي جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر سید ارفان شب سیبو او دغه سي د پاکستان پوسټ په خونه بریګیډیر سید نذیر بومند سیب هغه د ټلیفون په کرخه دي دوی سره خبرې کو ارفان سیب سید نذیر سیب چې دې لور ته اشاره وکړه چې په پاکستان کې سیاسي خلک هغه کمزوري دي نو کبل خو به موږ وګورو نو هندستان او پاکستان یو زیات شوي دي خو ځدا د هند په داسې سچويشن کې داسې پوزیشن کې لګ څنګه تاسو ویل چې نړۍ هر هیواد غواړي چې د هند سره اړیکې جوړې کړي که څه هم د هند آبادی د پاکستان ډیره زیاته ده الته کې کېدای شي مسلې ډیره زیاتې وي خو دغه باوجود سي نظر سبو چې پاکستان دا محل کمزور دی او د پاکستان سیاسي خلک چې کوم دغه کمزوري دی هغه پالیسي نشي جوړولې نو تاسو په خلک دی وجه سره دغه مسله څنګه حل دی شي
ګوره جی دا کنه کدا سه سوچ وکي تاسو وې یا څنګه بریري سه وې د سیاسي ګوندونه کمزوري دي نو داسې خو به که تاسو سوچ کوئ هغوی خپلې پالیسیانې نشي جوړوی یا خپلې معاملې نشي حل کوی، نو داسې خو پاکستان فوجي اسټیبلشمنټ یا فوج ټولنه پیلا اوت خلی زمونږ په سیاست کې مداخلت نه کوو. دا ټول سیاست د حال ته د پاکستان فوج راوستو، د هغه ډکټیټر سکون دی هغوی راوستو، د لس لس یو لس لس کالو په ده باندې سکون دا یو طرف ته اردی اچوا بل طرف ته د ملک چیف ایگزیکټیو اوسه، دا کم کم نظام د تاسو راوستو. نو دا سه که مضبوط اداري بیا غوسه څنګه د خپل ملک یا خپل فوج د خپل ملک اساس سکون دغه خلاف داسې ګمونه وي چې تی څلته کې ادارې دوره کمزوري کوي، کچرې اوس کمزوري دي، نو دا مخکې مضبوطې وي که مخکې مضبوطې نه وي خو بیا خو ادارې خود خدای طرف نه جوړیږي، دا خو خلک جوړوي سیول سوسایټي غلطیانو نزد کوي او بیا ورځ په ورځ د مضبوطۍ. په امریکا کې 2018-19 کې ټرمپ څخه کم کار وکړو امریکا سره، د امریکا د سیاسي ګوندونو 2200 کاله تاریخ ته نو موږ دا وایو چې بیا د امریکا فوج ته حق ته راشي، چونکه د سیاسي هلې ځلې دې سمبلوي نشي، نو بیا د امریکا فوج ته راشي. د الګور په هغه کې او د کلینټن یا هغه دور کې دې مانس کې کشالا و، د بوش په مانس کې، نو الته کې حکومت کشالا وی چاته شو فلوریدا کې، نو بیا فوج ته د حق د تارا شي الته کې وکی. خبره دا نه نه خبره دا ده چې موږ انډرستانډ کوو چې سیاسي ګوندونه کارونه هم دغه کوي. جمهوریت لاګي کمزورې خدا د خلکو جمهور خلکی خلکی اغه تا ته کمزوري لاګي خدا طریقې کار هم دغه ساده دا بو یو پبلک اوپینین ډیولپ کیږي. د پاکستان کې د بڑا مرغه دلته کې چونکه فوجین دي خپل سوچ دا دی اردو واچي دی وای ته موږ ډیر یونیفایډ یو و سلوټ او ټور هایرارکی د دنیا هر قوم هر فوج کې دغه نو دی وای ته د سیاست مداران څنګه کوم دی پیسې نه پويږي. د ایوب په دور کې هم دی کله دا ویلو چې عرب په ګرمۍ کې ګرمۍ موسم ملکونو کې څنګه چې ګرمۍ هلته کې څنګه د ډیموکراسي نه کیږي. بیا مو دی کله وای ته بلډي سیویلین دی اندر د حال مو بنگلاديش خلکو ته هم دا ویلو سپک نظر مور ته کول او هغه مو کوم حالت ورسول او هغه تا نه سلګونه خدا. نو زسر خبره دا کان ته ګورم موږ د ملک ته د فوج د لنز د لاندې ګورو، د فوج خپل طریقې کاری هغه خپل عمل دخلی هغه هایرارکیکل سټراکچر دا جمهوریت په کوم تور طریقو چلیږي هغه ته کمزور نشي ویلې، هغه یو فلیکسیبل نظام دا امو وردی واچو به نشي چلولې. ته وردی نه بغیر ورته وګورې نو بیا هغه ته انډرستانډ کې زدا کمزور نه دا بلکې دا یو بل طریقې کار دا وچ یو هاف ټو انډرستانډ. سیاست ته پکا نه زستا ملٹری انڈرسٹینڈ کی تا تا پکار رہتا تھا سیاسی خلق کو پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کیوں مداخلت نہ کہہ سکے
سما سر نظیر صاحب تاسو د عرفان صاحب خبرې واورید هغه به هم تاسو ځواب وي. عرفان صاحب وایي که د پاکستان پوز غواړي نو دغه سیاستدانان به هم مضبوط شي، پارلمنټ به مضبوط شي، پریکړې فیصلې به هم پارلمنټ کوي. نو څنګه چې هند نن سبا یو ځای ته رسېدلی دی، یو پوزیشن ته رسېدلی دی، نو دغسې یو پاکستان هم ورسیږي. بریګیډیر صاحب تاسو به دغه پوښتنه ځواب وایي خو وختي رس یو تن د ټلیفون د لارې راغلی دی د مومندو نه. اصلي مشي څوک خبرې کوي کوم څه به غواړي رسول خان حاجی صاحب ستړي مشي څه به غواړي حاجی صاحب؟ حاجی صاحب تاسو غږ راځي خپل خبره وکړي.
پاکستان ریاست کی کم دے تاثر منگا پلا تین میرا سے بار نا کم لکھ جان سے منگ پہلا سے ہم ضلع پل رہا ہے تین جت رال دس رال راج رال گیا کے جان دے تو ماں تو سدائی لے جانے آپ پہلے راجا تھے پنجاب سے بند کی مالا گھر آتے جب کل آزادی اخیر ما ته ولې د سدګر وې د پښتو د سدګر وې دا تار او سپید اصل پیدا تا جوړ کړی.
السلام علیکم. سلام مننه رضا تا سر نظیر صاحب کدا کا خبر ہم لنڈو کے جواب کی خردے نمک کے چھ عرفان صاحب کما خبر راپور سکھڑلا نو کاغذ جواب کے من نبوی بریگیڈیئر سید نظیر صاحب پاکستان پوس پخوانی بریگیڈیئر سید نظیر صاحب دغو ٹیلیفون کر کھا کدا شوی دا او عرفان صاحب زما خپل منگ سره دے عرفان صاحب زمنگا غد درجا اوسا
جی بالکل بالکل زاور
عرفان صاحب تاسو چې کوم پښتنه وکړه رسول خان جی صاحب چې د مومندونه کومه پښتنه وکړه نو هغه خو به چې نظیر صاحب جواب ووی ځکه چې تاسو دوه تقریبا یو شاند خبر راپور وکړلې خو دې تر زو چې تر څو موږ سید نظیر صاحب سره اړیکه ټینګیږي چې تاسو په خیال باندې څه کول پکار دی اوس پاکستان ته
وره چې پاکستان اوس هم داسې څه مسله نه ده یو ملک دا د ادارې هم شته دلته کې خلک هم ډېر تکړه خلک دي د پاکستان لکه څنګه هر ملک تکړه خلک دي یو خو زموږ مسله اندرونی ده د ملک داخلي مسله ده مونږ ته دا خنې مونږ هر وخت کله د افغانستان معاملہ او کله د انډیا معاملہ او هند معاملہ او کله امریکې ته وو چې زموږ معاملاتو کې مداخلت کوي دا ملکونه خو ټیک ده د خپل مفادات دي خو خپل مسلې وچتای مونږ ته به مسلې جوړیږي غنه خو ګوره د پاکستان ټول نه لوی مسله اندرونی ده د داخلي ده نه نه سیاسي مسله ده د پاکستان د پاکستان کم سور پرې سیاست په لارې کېږي نه نو بیا بدل تکي داسې افراتفری لکه کم مونږ نن ګورو او سور پرې دا افراتفری نو بیا به معاش نه کېږي څنګه کېږي نو ته نړۍ سره په یو قدم تلې نه شي
سم عرفان صاحب ډېر زیات وبخي سید نظیر صاحب یو واري بیا مونږ ته غلې دې دوی سره خبرې کو سید نظیر صاحب عرفان صاحب چې کومه پښتنه راپور تکړه شي پاکستان کے با حالت حالت ٹکی گی چھ پوس ٹک شی ریاست پالیسی سمی شی دغ سره څومره اتفاق کوي
نو پدې کې زه خپل معذرت سره وایم چې پاکستان کې تقریبا ټول دیني سیاسي ګوندونو په حکومت کې ساحه ستدا او مختلف ټیم کې د حکومت کې پاتې شي او د دین علاوه ډیکټیټرشپ هم راغلی دی لیکن چې کله ډیکټیټرشپ راغلی نو دغه سیاست دانان او دغه ټاپ غړي چې کوم دی په سر باندې چي هغه مغه سیاسي حکومت تلاس مرکزي او هغه سره همکاري کوي او دغه وزیر مشیر هم جوړیږي بل تر همدغه سیاست دانان دي چې یو پارټای نه لاړ شي بلې پارټای ته چې به مغه زړی پارټای ته چې کومې هغه ولا قوت ورکړي سیاستدانې ته جوړ کړي هغه ته به بد وایي پریمه خبره ده چې څنګه عدالتونه هم کو ډیکټیټرشپ راغلی دی کامیر راغلی دی هغه ته هم دوام ورکړي دا نه دی چې هر غنی صرف د فوج دغه ده د سیاستدانانو غلطي هم ده د عدالت غلطي هم ده او د فوج یا د سیکیورټی ادارو دا غوی غلطي هم ده دا غلطي زمونږ کلیکټیو از ا نیشن ده د کده قوم ده دا دی یو شوبه باندې یا یو اداره باندې دا ټول غلطي نه دی چول پکا کدا سیا کو د دینې په علاوه اقتصادي ستونزې دي هغه هم د بیټ ګورنمنټس نه پیدا کیږي او دا بیټ ګورنمنټ شکم دی دا غي د وجنه خلکو ته هغه وسایل یا هغه تر لکه څنګه چې ویلې یار چې پنجاب یا سن په دیوانې قبضه دي او دغه ناری هم اوچتیږي لیکن بل طرف ته موږ وګورو نو د پښتنو د پوزو حکومت په چې ځان موږ د پښتنو خلاص یو موږ د دوی یو قسم لا وړاندیز کوو حکومت کی پارٹی شبھی لیکن سارا یاد حکومت دفاع کھڑی نہیں آگا سر کھڑی دی صرف د پښتونخوا نه وي دا څنګه رې نه اټ وسته نو سابقه صوبه سره اچو دا چې د فاټانو بدل کړه هغه په پښتونخوا کې ځم کړ چې وړاندې نه خوار او لیدل او دغه صوبه وا هغه باندې اوس یو بل چې ویل موږ سره یو لکای و تړلې ښه اوس دو هغه نه د دې
سره سید نظیر صاحب
کومې خبرې پاکستان کې اصلاحات په کار دي هغه اصلاحات چې هغه داسې خلکو مخنیوي وکړي کاغذ بج دې کاغذ جرنل دے کاغذ جرنلسٹ دے اور داغی نے علاوہ کسی سیاستدان دے کار سدھی چاوی پختلا پانائی کے پختلا پوڑائی کے اور پختل چوکاٹ کے مزل کری او بل ابھی تھار وہ کی دانے دے شخل کو لدا غور کی دانے دے چہرہ کے نے صرف اسٹیبلشمنٹ ٹوٹ کرے دے یا صرف اسٹیبلشمنٹ سیاست خراب کرے دے کہ دغا خلق پختلا غم او دغه دې لکه د پښتو ډیر داسې مثالونه کروڑ هم را وړاندې کیږي چې په دې کې د چا چا رول نو بل څه کوته نیول اسانه خبره ده لیکن پاغې کې چې څه دوی ته مقرر شي هغه به هغه وادي به سر ته نه رسېږي چې کوم ابوی عوام سره کړی دي او دا چې مضبوط کوتي
سي نظر صاحب بالکل ډیر ځا ته بخي زمنګ پروگرام پای ته رسیدي 2 منټه پاتې دي خو عرفان صاحب که تاسو جواب ورکول غواړي
نجی سب مرگری سیب سر متفق ہم دا خبر بالکل ٹھیک دا آپ یو ادارے بان مونگ الزام نشو لگو والے بالکل دکے دیر مسلی دی دا ٹول پا گوتا کون ضروری دی دا ہر خچا ذمہ داری دا خپل ذمہ داری پی چند دا وہ بیا بدلتا یو سوال ہوئی چتی کی چدا بو کئی سوک نور دا دو سوا نزیات ملکون دی دنیا کے زیاد تر ملکون دلتا خلق ہوتا دا حق ور کئی کہ خلق خپل حقوق ہوتا کی خلق خپل سیاسی حل زل مخت کی بے تو جمہوریت ہم ویل شی اور جرم جمہوریت نہ زما مطلب صرف دانا دا سید بدرے پارٹیاں نے دیرا شی آگا بد جمہوریت بنی امریکہ کیم نیو کی گی زما جمہوریت نے مطلب دا جمہوری جمہوری رویے شیئرڈ سیزنا خدا بیا دا برگیڈیئر صاحب والا خبر مغا کی گی صدا یو سوچ سر تڑل دا کدا پاکستان دا خلق و سوچ پد وقت تیار دا یا دا گنی صدا ادارے یا دا سیاسی گندونا یا دا نور دا سے خلق سے آغا دا پاکستان خانہ وڑی بیا پکار زما استا ہونے خلق ہم مخا مخی سی مون چاوی سر کڑی ہو پکار دا مون ہم کار دا دا ملک دے پر دا سے تو ہوگو سا آغا خلق نشی کوئی سا چاوانی مون گوتے ویچتا ہو کدا گوتے ویچتا ہون سی یا دا بلنیم کالنگ کی گی یا بلیمنگ کی گی دسرا پاکستان مخ کے نزی بلکہ مون تا ادراک پکار دا تا مسالہ ڈیرہ کر کے چنہ دا او مون طول خپل خپل سسا کار کوئی چی دا بنیادی خبر دا
سمح دیر زیادت مننا ساسی دوانو کدرمن و ملمنونا چی منگ سرم پروگرام کے برخوا وغستا مننا عرفان سیب مننا سید نظیر سیب دیر زیادت مننا خو وختونا تاسی دوانو تا اردر کو دا منگ سرا دا پیخور پونتون دا جنرلزم سانگی استاد ڈاکٹر سید عرفان اشرف سیب او دا پاکستان پاوز پخوانے بریگیڈیر سید نظیر مومن سیب تاسی دوی خبری واؤ دلی موضوع داوا چھے کرخ پر غاڑا خبرونه کې زمنګ موجود دا و چې د ډیورنډ کرخې په اوګدو کې د وسلوالو ډلو موجودګي څومره خطر دی د افغانستان او پاکستان لپاره د سیمې لپاره او د مخنیوي څرنګه کېدې شي همدې سره د کرخې پر غاړه خبرونه پای ته رسیږي خپل کوربا اسره الله مومن ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
پس سبب پس گناہ ورانیگی اوہے غم نا پس سبب پس گناہ ورانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی اوہے غم نا پس سبب پس گناہ ورانی گی پختو پنم پی ہو را کبھی وقت نمال د پختو پنم پی ہو را کبھی ظلم جبر میں پر ہر ظلت کو را کبھی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی اندر چ ہر چرتا غرزے گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی خرسیگی میں دقام د شہیدان وینے دچ خرسیگی میں دقام د شہیدان وینے ڈیرے بے قدر شو زماد نیاز بنان وینے وطن خاورا کر بلا شو پر اختیارانی گی وطن خاورا کر بلا شو پر اختیارانی گی تندر چی حل چرتا گرزی گی کور سماورانی گی کور سماورانی گی کور سماورانی گی خوب میں خود غرضا رہبران دی دمر پا خوب میں خود غرضا رہبران دی اور سل گئے خو دو وقت نو اتلا نود دی پیاری اوبی گی ٹول نخی دستا باورانی گی نخی دس باورانی گی تندر چہر چرتا گرسی گی کور سماورانی گی کور سماورانی گی کور سماورانی گی لمبی دی وطن اورا خستے لائق ہر خواتا لمبی دی وطن اورا خستے گلان رجی گی درنگنو چمن اورا خستے جاڑم پدی چی می خالونا دلیلا اورانی گی جاڑم پدی چی می خالونا دلیلا اورانی گی تندر چی ہر چرتا گرزی گی کورزا ماورانی گی کورزا ماورانی گی تندر چی ہر چرتا گرزی گی کورزا ماورانی گی کورزا ماورانی گی بوہے گمنا پس سبب پس گناہ اورانی گی تندر چی ہر چرتا
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.